آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په افغانستان کې د شنبه د ورځې انتخابات په نړیواله کچه بریالي بلل شوی، خو په همدې حال کې د ولسمشر یو کاندید عبدالله عبدالله د کمیسون د دارالانشا د مشر ضیاء الحق امرخیل د دندې ځنډیدل غوښتلی دي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د اورپکو پر ضد تازه هوایی بریدونو کې لسګونه جنګیالي وژلي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو کې ارجنټین، بوسنیا، فرانسې، هندوراس او سویزرلند اکوادور ته ماتې ورکړې. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو بخیر. د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو دویم خپرونې ته مو بیا هرکلی کوو. په دغې خپرونه کې به درته د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله هغه خبره در واورو چې ویلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر ضیاء الحق امرخیل دنده دې وځنډول شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي له ولایتونو څخه د نتایجو د پاڼو انتقال پیل کړی او ډېر ژر به ټولې رای پاڼې کابل ته ولیږدول شي. او په بهرنیو راپورونو کې به درته د عراق د حکومتي ځواکونو د هغه چمتووالي راپور در وړاندې کړو چې وایي د بغداد د ښار په شمالي برخو کې د افراطي جنګیالیو د احتمالي بریدونو په مقابل کې ځانونه چمتو کوي. خو تر دې ټولو وړاندې زه جعفر خان او زما همکار سید سلیمان شاه د دې ساعت سیمه ییز او نړیوال خبرونه در اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د مقام کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له وظیفې نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس ضیاء الحق امرخیل د معطلولو غوښتنه کړې ده. ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا پر رئیس باندې د تقلب تور لګولی دی. د شنبه په ورځ د دوهم ځلي انتخاباتو پر مهال د کابل د امنیت قماندان جنرال ظاهر او د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا د رئیس ترمنځ جنجال هغه وخت را پیدا شو چې د کابل پولیسو د هغه موټر پرې نه کړ چې د رایو پاڼې انتقال کړي. د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا رئیس جنرال ظاهر په دې تورن کړل چې په زرګونو خلکو د رای اچونې نه محروم وساتل، خو د امنیت قماندان په ښاغلي امرخیل باندې الزام لګی چې په انتخاباتو کې د یو ځانګړي کاندید په نفع درغلي کوله. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د کمیسون او د امنیت د قماندانۍ ترمنځ مشکل په دې کې پیدا شوی چې دغو دوو ادارو ترمنځ همانګي نه و موجود. هغه وویل چې په دې اړه به تحقیقات وشي. د انتخاباتو د کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی هم ویل چې د تحقیقاتو نه مخکې باید څوک قضاوت ونه کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله چې پرون ناوخت د ژورنالیستانو سره خبرې کولې د ښاغلي امرخیل د ماتلولو نه علاوه دا خبره هم وکړه چې د انتخاباتو د حساسو موادو د غیر قانوني انتقال په اړه دې تحقیقات وشي.
د پاکستان پوځ وایي افغان پولې ته څیرمه یې د بهرنیو جنګیالیو ضد عملیاتو کې لږ تر لږه اوبخۍ لسګونه بهرني جنګیالي وژلي او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ د دغه اعلان نه اوس دا خبره څرګندېږي چې پاکستاني طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو پالیسي په بشپړ ډول پای ته رسېدلې ده. تېره اونۍ د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر باندې د طالبانو له برید نه وروسته چې څلوېښت تنه پکې وژل شول، پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان بمباري وکړه. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ هغو جنګیالیو په دغه برید کې لاس درلود چې په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سره ملګري دي. په پېښور کې آزاد خبریال شمیم شاهد امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې تړاو نور جزئیات وړاندې کړل.
په شمالي وزیرستان د دیګانو د تخیل منظرخیل خټی کری په دغه منطقو کې عملیات شوی دي چې پاغه کې اوس ساکمانو دا وی چې پدې کې اتیا ورپکې مړ دي چې پدې ورپکو کې زیات ازبکو مقامی قبایل وای چې پدې عملیاتو کې د سلو نه زیات خلک مړ دي. ډېر ودانو ته نقصان رسیدلی دی. د الته کې د عثمانزی وزیر جرګه شوی دا چاغي د دې عملیاتو ډیر په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او هغه دا ویلي چې په حکومت باندې نور موږ اعتماد نشو کولای او خلکو ته دا ویلي چې د خپل کورونه پریدي.
په همدې حال کې په شمالي وزیرستان کې د سیمې خلکوایي په هوایی بمباریو کې ملکی وګړو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ له واشنگتن نوري. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له امله په سلګونو کورنۍ د خوست ولایت ته کډه شوې دي. دا خلک دا مهال د خوست په بیلابیلو ولسوالۍ کې له ځایي خلکو سره ډېره دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمي امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه پورې 400 زیاتې کورنۍ د شمالي وزیرستان نه خوست ته په پناه راوړلو مجبور شوې دي. ښاغلی نعیمي ویل دریمه میاشته چې د شمالي وزیرستان نه ولسي وګړي خوست ته پناه راوړي او د خوست خلکو سره خپله ډوډۍ نیمه کړې ده.
د عراق یو لړپوړي چارواکي ویلي حکومتي ځواکونو د مخالف وسلوالو سنی مبارزینو پر ضد په روسیې او جګړو کې پرمختګ کړی دی. د عراق د لومړي وزیر د امنیتي چارو مشاور ډګر جنرال قاسم عطا په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې عراقي ځواکونو د شنبې په ورځ 299 ترهګر وژلی دي. د عراق پوځ دا هم کړی ده چې د سوری له سرحد سره نږدې د تل افر مهم خرګوټی بیرته نیولی، خو په خپلواک ډول د عراقي چارواکو د دغو ادعاو پخلی مشکل دی. له عراقي عسکرو سره شیعه رضاکاران هم ملګري شوي او د بغداد په شاوخوا کې امنیت کلک نیولی دی. تیره اونۍ چې مخالفانو پر موصله او تکرید باندې حملې پیل کړي، دولتي عسکرو خپلې مورچلې او وسلې خوشې کړي او وتښتېدل.
نو بلې خوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکایي عسکر به دا ځله د عراق جنگ ته بیا اورونه دنګي. اوباما دا وینا په داسې حال کې وکړه چې امریکا خپل یوه الوتکې وړونکې جنگي بیړۍ په عراق کې د روانو نښتو له امله د فارس خلیج ته لیږلې ده. د امریکا د دفاع د وزارت یو ویان وویل چې د دفاع وزیر چکېګل امر کړی و چې د یو اس اس جورج ایچ ډبلیو بوش الوتکې وړونکې بیړۍ دي د عرب د بحرې نه د فارس خلیج ته حرکت وکړي. په عین وخت کې د وروستیو خبرونو له مخې پرون ناوخته په بغداد کې د بمونو مچاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي.
د یوکرین او روسیا استازو د یکشمې پورستر نو وخت د یوکرین په پلازمینه کیف کې په دې اړه سره خبرې روانې وساتلې چې د روسیې د طبي غاز د نرخ د ټاکلو په مسالې خپل لانجه هوار کړی. یوکرین د روسیې طبي غاز محتاج دی او روسیې ورته ګواخ کړی چې کله روسیې دولتي شرکت ته د طبي غاز له بابت د پور سکل پیسې ورنکړي نو غاز به اوربان دي بنکړي. خو یوکرین وایي د غاز به باید کم کړي. مسکو پر یوکرین باندې د غاز به تقریبا 2 چنده لوړه کړی ده.
لبل خو د یوکرین او روسي خبرې پرم په داسې حال کې روانې وي چې په کیف کې قهرجنو مظاهره چانه د روسي په سفارت برید وکړ. دا خلک له دې عمله راپرېدلو چې د یوکرین په ختیس کار ماریوپول کې روسي پلاو وسلوالو یاغیانو د یوکرین د هوایی پوز الوشن شپږ اویا ډول ترانسپورتي الوتکه د راکته کېدو په وخت ویشته او راوی غورځوله. په دغه پیښه کې د یوکرین د پوز 940 کمانډوګان ووژل شو. د امریکا خارجه وزیر جان کیری په کیف کې د روسیې په سفارت د حملې غندنه کړې، خو د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف نه وغوښتل چې د روسیې نه باید یوکرایني یاغیانو ته د وسلو مهماتو د رارسېدو مخه ونیول شي. د سوری حکومتي ځواکونو پرون د یک شنبې پر ورځ د سوری په شمال ختیځ کې د ترکیې سرحد ته څیرمه د الازاقیا په ولایت کې یو مهم خارګوټی له مخالفانو نه نیولی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې د ډیرو ورکو شویو یهودي هلکانو د پیدا کولو په لړ کې په لویدیځه غاړه کې د حماس د ځینو غړو په شمول 80 کسان نیولی دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مستقیم ډول په حماس باندې تور ولګو چې دغو هلکانو په تختولو کې لاس لري. دغه هلکان د جملې نه یو امریکایي پاسپورټ لري. یمنی چارواکي وایي چې دغه ملک په جنوب کې یو وسلوال سړي په یو سرویس موټر کې چې طبي کار کوونکي پکې سپارو ډزې وکړې، لږ تر لږه اووه کسان یې وژل او 12 کسان یې زخمیان کړ. دغه حمله د عدن په ښار کې شوې ده.
او د پای خبر همدا چې په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ او په ترس کې ارجنټاین بوسنیا ته 2-1، فرانسې هندورانس ته 3-1 او سویزرلینډ اکوادور ته ماتې ورکړې ده. په دردې وړاندې په نورو لوبو کې بیا د شنبې په ورځ وشوې، ایټالیا انګلینډ ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او کولمبیا یونان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. له دې مخکې د ساحل ټیم جاپان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
بیا هم خراغلاست د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم زموږ د راپورونو برخه چې پیل حمله یوې نړیوالې موضوع کوو. د عراق حکومتي ځواکونه د بغداد د ښار په شمالي برخو کې د افراطي مسلمانانو د احتمالي برید په مقابل کې ځانونه چمتو کوي. له قاهرې نه د امریکا غږ خبریال په دې اړه یو راپور لیږلی چې خلاصه به یې دغلته واورئ.
هلته د عراق په دولتي تلویزیون کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې پرون هم د عسکرۍ په خدمت کې د شاملېدلو د دفترونو مخې ته په سوونو خلک د دې دپاره ولاړ دي چې ځانونه په عسکرۍ کې شامل کړي. د عراق په دولتي تلویزیون کې فوځي قومندانانو سره مرکې هم ښودل کیږي چې هغوی دا وایي چې خلک په ډېر شوق ځانونه په عسکرۍ کې داخلوي تر څو د سنی ملیشاو سره په کلکه مقابله وکړي. تر اوسه پورې دا لا نه ده معلومه چې د عراق حکومتي قواوو په جنګ کې بریالیتوب ترلاسه کړی او که ناکامه شوي دي. د عیني شاهدانو او د رقیبو ټلویزیونونو رپورټونه هم ضد و نقیض دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي د جمعې پر ورځ په مطبوعاتو باندې د دې الزام لګاوه چې رښتیا نه وایي. د عراق حکومت پرون د یکشنبې پر ورځ انټرنیټي تماسونه هم قطع کړي دي. پرون د عراق د استخباراتو د ادارې مشر جنرال قاسم محمد عطا ویلي چې په بغداد کې وضع کاملا تر کنټرول لاندې ده او حکومتي قواو د عراق او د سوریې د اسلامي دولت د جوړېدو د تحریک په نامه ملیشا په شا تمبولې دي. هغه وایي
الموقف الامني اخواني الان يختلف عما كان عليه يوم امس ويختلف
ايضا عما كان عليه. غوي په وځ کې نسبت دوه درې ورځې مخکې ته بدلون راغله ده او د حکومت زریدار قواو کامیابی تر لاسه کړې ده. غوي چې په بغداد کې وضع کاملا په کنټرول کې ده او د دفاع لپاره امنیتی پوسټې په ډیرو ځایونو کې جوړې شوې دي. عیني شاهدان وایي چې د سیمنټو ټیټ دیوالونه یا موانع د حکومتي ودانیو او د بغداد په زرغونی سیمه کې ارخواته خودل شوې دي. په عین وخت کې د عربو په ټلویزیونو شبکو کې ویل شوي چې د بغداد په مرکزی برخو کې د یو موټر بم په چاودنه کې په لسګونو خلک وژل شوي دي. په دې برسیره ویل کیږي چې موصول ته نږدې د تلافر په ښار کې سخت جنگونه روان دي او د عراق د ادارې مشر جنرال قاسم محمد عطا ویلي چې حکومتي قواو یاغي ملیشیې د بغداد په شمال کې د بلاد ښار ته نږدې په شا تمبولې دي. د العربیه تلویزیون شبکې دا هم ویلي دي چې حکومتي جنگي الوتکو د کرکوک ښار ته نږدې د کردانو د پیشمرغانو تحریک د ملیشاو په یوه کاروان باندې بمبارۍ کړې دي او ویل کیږي چې په دغو بمباریو کې د کردانو د پیشمرغانو د تحریک په لسګونو غړي مړه او زخمي شوي. یو بل خبر وایي چې د کردانو د پیشمرغانو د تحریک جنگیالیو د عراق او د سوریې سرحد ته نږدې د موصول په سړک باندې د یاروبیا په سیمه باندې خپله قبضه ټینګه کړې ده. په همدې توګه د العربیې ټلویزیون شبکې ویلي دي چې د موصول د ښار نه په سوونو موټرې چې خلک پکې سپاره دي هم وتلي دي، مګر ځینې رپورټونه وایي چې ډېر سنیان د سنی ملیشاو سره هم ملګري شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي له ولایتونو نه د نتایجو د پاڼو انتقال پیل کړی او ډیر ژر به ټولې پیپاڼې کابل ته انتقال شي. د کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل راته وویل چې په دغه برخه کې کار پیل شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به دغه لړۍ پای ته ورسیږي.
ته انتقال پیل شوی ده، خوشبختانه په ډېر ښه شکل مختزي، په ډېر منظم شکل مختزي، د تقسیم اوقات په اساس باندې مختزي. ولس دې مطمئن اوسېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د دوی د هر رایې نه دفاع کوي او حق به حقدار ته سپاري او د صاحب او د مالک رایې به د مالک والا نه جدا کوي.
د خلکو د ګډون په اړه ځینې رپورټونه وایي چې د لومړني دور انتخاباتو په پرتله د خلکو ګډون زیات او ځینې بیا وایي چې کم و. ستاسو ارقام څه ښیي؟
مطلق نه، بلکې د مقایسه د اول دور نه کم نه و. په ځینو مناطقو کې زیات و، خلکو ډېر شوق او ذوق باندې راوتي و، امنیتي تدابیر ډېر ښه و. هغه ولایت چې لس کال وړاندې موږ ټاکنې کړې وې، نن لس کاله بعد هلته زمینه داسي شوې وه، لس کاله وروسته خلک راوتي وو. تاسو د مدني ټولنو سره په دې مورد باندې بحث کولی شئ، رسنیو سره کولی شئ، په شمول د میدان وردګ، په شمول د هغه لرې پرتې منطقې او خوست او ځینو نورو ولایتو، روزګان او زابل او بدخشان او د کندي او ډېر ولایتونو په داسې شکل باندې چې خلک په ډېر شوق او ذوق راوتي وو د خپلو خوښې کاندیدانو ته رایه ورکړه.
او په ځینو محلونو کې د ریپانو د کمبالي خبره ډیره مطرح شوله، او تاسو وړاندې ویلي وو چې 15 میلیون ریپانې مچاپی کړې دي، ولی بیا هم پانی کم شوي؟
مونږ د ریپانو په کافي اندازه چاپ کړې وي، خو په ځینو مناطقو کمبود سره مخامخ شو چې رسیدګي مو وکړه. د سر له 1500 محلاتو نه مونږ ریزرسي یا کوم څه ګودامونه کې موادو هغه مو توزیع کړو چې د خلکو ستونزه حل کړي، په استثنایي یو څو مواردو چې هغه هم مربوطانی حل شو مرسته ونه کړه د انتقال په برخه.
او دغه ټول مواد یا ریپانې به کله کابل ته راورسیږي؟
دا به ډېر زر د نتیجې فرنی دي، نتیجې چې به ډېر زر راورسیږي مرکزي دفتر ته، او ان شاء الله په ظرف دوه درې ورځې کې به ټول تکمیل شي.
او په ځینو سیمو کې دغه سی ویډیوګانې خپرې شوې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې چې اخیستل شوي دي، دا رپورټونه تاسو ترلاسه کړي دي څومره جدي دي؟
هم لیدلي دي ځینې موارد کې معلومات ترلاسه کړي، خپل دفترونه په ځینې حالاتو کې هم کارمندان وهل شوي دي، دبول شوي دي، ظلم ورسره شوی، زیاتی ورسره شوی ده. ټاکنو خپلواک کمیسیون به دا جدي پیګیری دي چې مواردو کوي، او همدارنګه به د شکایتو محترم کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو شکایتو ته رسیدګي کوي تر څو عدالت پامې.
دغه کارونه چا کړی؟ دغه ساسو کارمندان چا وهلي ډبولي زور زیاته
کړی؟ مختلفو ځینو زور واکانو دا کار کړی، په ځینو مواردو کې امنیتي ارګانونو دا کار کړی، په ځینو مواردو کې د کاندیدانو حامیانو دا کار کړی، او په ځینو مواردو کې کاندیدانو ناظرین سره بد چلن شوی ده چې دا به وخت زمان تحقیق بکیږي، بررسی بکیږي او څېړنه بکیږي.
دا واشنگتن دی، دلته د ماخوستن 9:00 او 40 دقیقې دی. د ساعت څو مهم خبرونه وټی کې ووري. د جمهور ریاست د مقام کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له وظیفې نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل د ماتلول غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې ورځ انتخاباتو په دوهم پړاو کې شاوخوا 10 میلیونو کسانو رایه اچولې ده. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان د پولیس سره څیرمه د خارجي جنگیالو په ضد په اصطلاح جامع عملیات پیل کړي دي، او جیټ الوتکه سهار وختي په شمالي ختیځ قبایلي علاقې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو جنگیالو پر ځایونه بمباري کړ او لسګونه کسان یې وژل. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له امله په سلګونو کورنۍ د خوست ولایت ته راکډه شوې دي. د عراق یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونو د هغه په وینا د مخالف وسلوالو سنی مبارزینو په ضد په وروستیو جګړو کې پرمختګ کړی دی او د جنگ ابتکار ورنه اخیستی دی. له بلې خوا د وروستیو خبرونو له مخې پرون ناوخته په بغداد کې د بمونو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي. د ایټالی ساحلي محافظینو د یک شنبې پر هغه درسه و غیر قانوني مهاجر له ډوبېدو نه وژغورل چې د سوریې نه د اروپا په لورې د کبانو نیولو په یو کښتۍ کې د مدیترانې په بحیره کې په حرکت کې و. په منځني ختیځ کې د روانو ناکرارۍ و کورنیو جګړو له امله په زرهاو خلک کوښښ کوي چې اروپا ته ځانونه د سمندر له لارې ورسوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې سږ کال 40,000 کسانو خپل ژوند په خطر کې وغورځو او غوښتل یې چې د منځني ختیځ او افریقایي ملکونو نه د مدیترانې د بحیرې په لاره اروپا ته ورسیږي، خو ډېرې په اوبو کې ډوب شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
له امریکا غږ آشنا رادیونه د دې سات خبرونه او راپورونه اوري. د ولسمشري کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پر رئیس ضیاءالحق امرخیل په ټاکنو کې د درغلې تور لګولې او د هغه د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. دا چې ښاغلی عبدالله ولې دا خبره کړې او د افغانستان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون څه وایي، پام وکړئ د روخان نورزی راپور ته.
د ولسمشري کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس د وظیفې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. هغه د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پر رئیس ضیاءالحق امرخیل باندې د تقلب تور ولګوي. د انتخاباتو په ورځ د کابل د امنیه قمندان جنرال ظاهر او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشأ د رئیس ضیاءالحق امرخیل ترمنځ جنجال هغه مهال پیدا سو چې د کابل پولیسو هغه موټر پرې نه شو چې د رایو پاڼې انتقالولې. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دغه پاڼې د کابل ختیځ ته انتقالولې، چیرې چې خلکو د رای اچونې په مرکزونو کې د رایو د پاڼې د خلاصېدو په اړه شکایت کړی و. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشأ رئیس جنرال ظاهر په دې تورن کړ چې په زرګونو خلک یې د رای اچونې نه محروم کړل، خو د کابل د امنیت قمندان بیا په ښاغلي امرخیل باندې تور لګوي چې په انتخاباتو کې د مشخص کاندید په نفع درغلی کړی دی. د کورنیو چارو وزیر پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د کمیسیون او د کابل د امنیت قمندانۍ ترمنځ مشکل په دې پیدا سوی و چې د دغو دوو ادارو ترمنځ همانګي نه وه. هغه وویل چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي پرون امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې وزارت په دې اړه یو کمیسیون ټاکلی دی چې پلټنې وکړي او جزئیات به بیا وروسته اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورسانی هم پرون وویل چې د تحقیقاتو نه مخکې باید قضاوت ونه سي. ډاکټر عبدالعبدالله چې پرون ناوخته د ژورنالیستانو سره خبرې کولې، د ښاغلي امرخیل د وظیفې د تعلیقولو نه علاوه دا خبر هم وکړه چې دغه په وینا د انتخاباتو د اساس موادو د غیر قانوني انتقال په اړه تحقیقات وسي. ډاکټر عبدالعبدالله چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د ډاکټر اشرف غني احمدزي سره سیالي کوله، زیاته کړه د انتخاباتو د کمیسیون دا خبره چې 1,000,000 کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې نه مني. هغه د خپل فیسبوک په پاڼه باندې لیکلي دي چې د هغو ولایتونو د رایو نتایج نه مني چې د په قول د رای ورکوونکو د شمیر نه ډیر پکښې رای اچول سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې شاوخوا 1,000,000 کسانو رای اچولی دي. بل پلو ته د کورنیو چارو د وزارت د انتخاباتو د امنیت د ساتلو د کمیسیون مشر جنرال سالم احساس امریکا ژغ ته وویل چې د رای اچونې په ورځ 14 پولیس وژل سوي دي او اویا نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ 12 عسکر وژل سوي دي او 4 اویا نور ټپیان سوي دي. جنرال احساس وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 اویا طالبان وژل سوي دي او 28 نور ټپیان سوي دي. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې د انتخابات په ورځ 1,600 طالبان وژل سوي دي او 2 نور ټپیان سوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د جولای د میاشت په 2 نیټه او رسمي نتایج به د جولای په 2 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په تړاو ورته په سلګونو شکایتونه رسیدلي دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
پاکستان وایي په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د بهرنیو کورنیو اورپاکو پر ضد پریکنده پوځي عملیات پیل کړي. ایاز ګل اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وایي ځینې امریکایي چارواکي د افغانستان پولې ته څیرمه دغه سیمه د نړیوال تروریزم مرکز ګڼي او غندلي. خلیل خان به دغه راپور تاسو ته دروروي.
په شمالي وزیرستان کې د جامع پوځي عملیاتو اعلان لاغه ورسته وسو چې د پاکستان چارواکو ویلي چې سار وختي د مشکوک وسلوالو په ځایونو هوایي بریدونه کړي دي او د سلو څخه زیات وسلوالې په نشه کړي دي چې د هغوی په کول زیاتره پکښې بهرانیان دي. د پاکستان د پوځ ویان وایي چې حکومت ورته امر کړی چې د سیمې څخه ټول تروریستان له منځه یوسي او د هیواد د هرې برخې څخه د دولت دښمنان ورک کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل حکومت د پوځي قدرت د استعمالولو پریکړه ځکه وکړه چې د اورپکۍ ستونزه د پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې کامیابه نه سوه. هغه یو محلي ټلویزیون ته وویل چې د خبرو پرته وسلوالو تروریستانو د هیواد په مختلفو برخو کې تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. هغه وویل
اب ایک فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور اگر
د دفاع وزیر وای په شمالی وزیرستان کی پریکھنندا جنگ پیل سوی دی. هغه زیاته کړه که هلته بهرنی جنگیالی وی او د نړۍ د نورو برخو څخه راغلی وی دلته میشت وی او د پاکستان د قانون څخه سرغړونه کړی وی اوس وخت راغلی چې باید یې اوس قیمت ادا کړي. چارواکي وایي د تیرې اونۍ د یک شنبې په کمانډو ډوله برید چې د هیواد د کراچی ښار په یو مصروفه او غټ هوایي ډګر وسو، د پاکستان د پوځ په هوایي عملیاتو کې په وژل سوو کې د دغه برید پلان کوونکي هم شامل دي. د کراچی په هوایي ډګر کې شاوخوا 50 کسان ووژل سول چې 10 برید کوونکي هم پکښې شامل ول. دغه برید د پاکستان په لومړي وزیر فشار زیات کړ چې د وسلوالو سره د سولې ماتې ګوډې خبرې ختمې کړي او پر ضد یې یو جامع برید پیل کړي. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن غړي نفیسه شاه وایي تقریبا ټولو سیاسي ګوندونو د حکومت د سولې ګام پورته کولو ملاتړ کړی وو، خو دې پروسې کار نه کوو او پرته له دې په هیواد کې تروریزم زیات شو. نو موږ حکومت ته انتظار یو چې یو بدل پلان وشي، ځکه اوس دغه جنگ په یو مخصوصه سیمه کې نه دی. اوس دغه جنگ غځېدلی دی او د پاکستان شهرونو ته رسېدلی دی. یقینا دا د پاکستان لپاره ډېره جدي ستونزه ده، له ډېره وخته راهیسې ده او اوس مخ په زیاتېدو ده. د اسلام آباد په ګډون په درست پاکستان کې امنیتي ترتیبات نیول شوي دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هغو د غبرګون مخه ونیول شي. افراسیاب خټک چې د پاکستان د سنا غړی دی وایي
آی تھنک وی کین ایکسپیکټ مور اٹیکس ٹیررسٹ اٹیکس اگینسٹ سیویلین ٹارگیٹس اینڈ اگینسٹ ملٹری ٹارگیٹس پارٹیکولرلی اسپیکٹیکولر اٹیکس اٹیکس وچ ویل گین مور پبلسٹی.
زما په فکر موږ د نورو بریدونو توقع لرلی سو. ترستان په ملکی او پوځي تاسیساتو بریدونه کولای سي، په خاصه غټ بریدونه چې زیات شهرت او توجه را جلب کړي. نو زما په فکر زموږ دولت او ټولنه باید دې ته تیار ووسی. پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي سرحدي ځواکونو څخه دا غوښتنه سوي ده چې خپلې خواته سرحد دي وتړي چې د پاکستان د تروریزم ضد عملیاتو سره مرسته وسي او وسلوال د پولې هغې خواته وروانه وړي.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د راتلونکي ولسمشر تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی او لیکلی چې دواړه کاندیدان له لویدیځ سره ښې اړیکې غواړي. وال سټریټ ژورنال له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې او د دغه بهیر بریالي کول د راتلونکي افغان ولسمشر له مهمو کارونو بللي. د دې ترڅنګ وال سټریټ ژورنال له امریکا سره د امنیتي تړون امضا کول د راتلونکي افغان جمهور رئیس یو بل مهم کار بللی، خو لیکلي دي چې دواړو کاندیدانو له وړاندې د دغه تړون د امضا کولو هیلې څرګندې کړې وې. ورسپانه لیکي د جمهوري ریاست په لومړي او دویم دور انتخاباتو کې خلکو د خپل پراخ ګډون له لارې طالبانو ته د نه ځواب ووایه. د نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د رایه چونې د یو مرکز مخې ته د ولاړو خزینه و رایه ورکوونکو د یو اوږد کتار تصویر خپور کړی. ورسپانې لیکلي سره له دې چې طالبانو د هیواد په ځینو برخو کې بریدونه وکړل، خو په ټاکنو کې د خلکو لپاره ګډون نه ښکاري چې طالبان د افغان ټاکنو په ګډوډولو کې بیا هم ناکام شول. نیویارک ټایمز لیکي میلیونونه افغانانو د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وړاندې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د ورسپانې په راپور کې راغلي هغو افغانانو چې کورنۍ جګړې او د طالبانو حکومت یې لیدلي دویم دور انتخاباتو ته په ښه جوش او جذبې سره راوتلي وو. او په پای کې واشنگتن پوسټ لیکلي افغانانو د شنبې په ورځ بیا هم په تاریخي انتخاباتو کې د خپل هیواد د راتلونکي ولسمشر ټاکلو لپاره رای ورکړي، سره له دې چې طالبانو په ځینو سیمو کې بریدونه وکړل او د ټاکنو د ګډوډولو خبرداری هم ورکړی وو. واشنگتن پوسټ لیکي د ټاکنو خطر سره کېدل د افغان امنیتي ځواکونو یو بریالیتوب دی چې امریکا به ډاډه کړي د روان کال تر پایه له دغه هیواده د خپلو ځواکونو ویستل پیل کړي. ورسپانې لیکلي افغانان هیله لري چې راتلونکی ولسمشر به هیواد د روښانه راتلونکي پر لوري بیایي او دا د دغه هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په سوله ییز او ډیموکراتیک ډول د هیواد مشرتابه له یو منتخب ولسمشر څخه بل ته انتقالیږي. ترنور دینکو زمنګ د راپورونو برخه هم دغه ته پاته ورسیده او زمنګ د سر خبر دا و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل ولایتونو څخه د نتایج د پاڼو انتقال پیل کړي او په راتلونکو څو ورځو کې بعد دغه بهیر پاته ورسوي. او هم د غراز د ولسمشي یو کاندید عبد الله د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشاء د مشر زول حق مرخیل د دندې د زندولو غوښتنه کړې ده. پاکستانی چارواکو ویلي په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بهرنیو اورپکو پر ضد عملیاتو کې لسګونه اورپکي وژلي دي. کغواړی چې په دې اړه او زمنګ د نورو خبرونو په اړه تازه معلومات خبرونه سیمایز او نړیوال خبرونه ورینو کولای شي زمنګ سایت ته ورشي voa.pashto.com. هم د غراس کولای شي چې زمنګ د فیسبوک په پاڼه کې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه ووري. زمنګ د پښتو څنګ دوی مخبرونه هم د غلطه پېټ رسیدي، خو یادونه کوم چې د دری څنګ همکاران راغلي دوی به د دری څنګ خبرونه درته او دروروي. ما جعفر هانت اجازه راکړی، تر بیا د پامان خو ورځ ولرئ.